د افغانستان په وخت د ماخام شپږ بجې شوې. وسلوال طالبان وایي چې د افغان سول لپاره د امریکا ځانګړې استازي زلمی خلیل زاد د قطر پلازمېنې قطر ته رسیدلې ده. قدرمنو اوریدونکو، په دې نیم ساعته خبرونه کې زه اجمل تورمان ستاسو کوربه یم. نور مطالب هم شته، خو په سر کې خبرونه چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د کندهار چارواکي وایي چې د وڅلورو طالبانو یو لوی حمله په شا تنبولې ده. د کورنۍ چارو وزارت وایي د هرات کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د هغو پولیسو په وړاندې جدي اقدام کیږي چې له موټرو په یو ابل نامه پیسې اخلي. سپینې ماڼۍ کانګرس د تیرې جمعې د بی پیلوټ الوتکې د حملې په اړه رسمي اطلاع لیږلې ده چې په نتیجه کې د ایران یو پوځي قومندان قاسم سلیمانی ووژل شو. د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو د وسلولو په ډلې ځه حمله کې د یو ځانمرګي په ګډون لستنه وسلول طالبان وژل سوي. نن تر غرمې مخکې لومړی وسلولو پر دغو پوستو د موټر بم حمله هڅه وکړه، ورسته وسلول نشته پیل سو. د ولی ویان احمد بهیر احمدی ازادي رادیو ته ویل چې د وسلولو طالبانو د دې ډلې ځه حمله مخه نیول سوي ده.
تر دې مخکې چې موټر بم هدف ته ورسیږي، امنیتي ځواکونو د هغه په اړه باندې راپور ترلاسه کړ او د راکټ انداز او 82 په مرسته باندې هغه موټر بم او پښینا ځانمرګي بریدګر لمنځه یوړل. تر هغه وروسته په سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوسټو د لیز بریدونه پیل شول. زمینی او هوایی قوتونو سیمه ته رسیدلې دي. اول ته د وسلوالو طالبانو حمله پر شا تمبولې ده.
وسلوالو طالبانو د دې حمله مسؤلیت منلې او په دې حمله کې لږګونو سرتیرو ته د مرګ جوړلې اړولو ادعا کړې ده. د کندهار د ولی ویان وی په دې پیښه کې یو پولیس هم وژل شوی، شپږ وسلوال طالبان او یو پولیس ټپیان سوي دي. د کورنیو چارو وزارت وی د هرات کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د هغو پولیسو په وړاندې جدي اقدام کړي چې له موټرو په یو ابل نامه پیسې اخلي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی نن یکشنبه ازادي رادیو ته وویل
په دغه لویه لار کې پراته ټول امنیه قمندانې ته وظیفه ورکړل شوې ده. دوی په دې برخه کې جدي کوټلي ګامونه اخیستي. تر دې دمه پورې موږ لاس سند هغه کسان تشخیص کړي دي. زموږ اطمینان د افغانستان خلکو ته، ټول هغه کسان چې بیا متضرر شوي دي، هغو ته اطمینان همدغه دی چې دغه موضوع موږ جدي تر تعقیب لاندې نیولې ده.
نن لسمه ده چې په هرات کې د باروړونکو موټرو د چلوونکو اعتصاب روان دی. د هرات ولایتي شورا رئیس کامران علیزی ادعا کړې چې د هرات کندهار پر لوی لار پولیس له باروړونکو موټرو د ورځې تر 6 میلیونه افغانیو پیسې ټولوي. د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د ریل پټلۍ د جوړولو موافقه لاسلیک شوه. د افغانستان د ترانسپورت وزارت ویان علي سینا سعید نن ازادي رادیو ته وویل
موافقتنامه
بین افغانستان او تاجکستان ترمنځ بین الحکومتي هوکړه لیک لاسلیک سوچ لمخه به دریل پټلۍ لري افغانستان له تاجکستان او منځنی اسیا سره وصل سي. د اقتصادي او سیمهیز لحاظ مهم رول لري. په دې موافقه کې پراموسین د پلو جوړول او د شیرخان بندر ریل پټلۍ لپاره د تمځای جوړول شامل دي. په ننګرهار کې د ناکامو راپونوم د سوک وهنې سیالي پای ته ورسېدې. دغه سیالي د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې لخوا د ډاکټر ناکامو را د خدمتونو د درنوي په پار پیل شوی و چې پرون نه وخته د کابل د لوغړو په تلولي سره پای ته ورسېدې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتو مسول مجیب قریزاده ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي د کابل او ننګرهار د لوغړو ترمنځ د یوې ورځې لپاره ترسره شوه. په دغه سیالوي کې له کابل میوان دختري سیف الله او محمد حمزه د اتلولي په ګټلو سره د سرو زرو میډالونه خپل کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ ایران ته د قاسم سلیمانی دغه چخیستو د مسالې په تړاو خبرداري ورکړ. د ټرمپ په خبره د ایران دغه تروریست رهبر یو امریکایي وګړی وژلی او ګڼ نور یې سخت چپیان کړي او په هغو کسانو کې چې د وژلي په سلګونو ایراني مظاهرچیان هم شامل دي. ټرمپ ادعا وکړه چې د ایران د قدس و قومندان قاسم سلیمانی چې تیره جمعه د عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا په یوه هوایي حمله کې ووژل سو. په بغداد کې د امریکا پر سفارت حمله کړې وه او په نورو ځایونو کې هم د اضافي حملو لپاره چمتووالی نیوه. شغلی ټرمپ وروسته په یوه ویډیویي پیغام کې وویل
Under my leadership America's policy is
زماتر رهبری لاندې د هغه تروریست په وړاندې چې غواړي کوم امریکایي ته زیان ورسوي یا د زیان رسولو نیت لري د امریکا پالیسی واضح ده. موږ به پیدا کړو، لمنځه به یوسو، موږ به تل خپل ډیپلوماټان، سرتیری، ټول امریکایان او خپل متحدان خوندي کړو.
ایرانی چارواکو خبرداري ورکړي چې د قاسم سلیمانی د وژل کېدو غچ به اخلي. په ځواب کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداري ورکړ چې ایران پر امریکایانو یا امریکایي اهداف کومه حمله وکړي، امریکا به د ایران 250 ساحې وولي. د هغه اشاره هغو 250 امریکایي وګړو ته و چې څلور لسیزې مخکې په ایران کې یرغمل سوي وو. سپین ماری کانګرس ته د تیر جمعې د بی پیلوټ الوتکې د حملې په اړه رسمي اطلاع لیږلې ده. د ولسمشر ډونالد ټرمپ په امر په هغه حمله کې د ایران د قدس وکونو قمندان قاسم سلیمانی چې هغه شیبه په عراق کې په سفر وو ووژل سو. دغه اطلاع پرون د امریکا د 1993 کال د جنگي قدرتونو د قانون له مخې لیږل سوې ده. دغه قانون له جمهوری ریاست څخه غواړي چې د پوځي اقدام یا هم نورو را روان اقداماتو په صورت کې په 24 ساعتونو کې دننه د کانګرس پوځي کمیټې ته احوال ورکړي. سپینې ماڼۍ د دې موضوع په اړه له تبصرې کولو ډډه کړې ده. زیاتو جمهوریت غوښتونکو ولسمشر ټرمپ د حملې د امر ورکولو له کبله ستایلی دی، خو ګڼو ډیموکراتانو د ولسمشر ټرمپ پر دغه کار انتقاد کړی چې نه دی توانېدلی تر حملې مخکې کانګرس ته اطلاع ورکړي یا یې تصویب واخلي. دوی اندېښنه ښولې چې دا موضوع ښایي د امریکا متحده ایالتونه له ایران سره په جګړه واړوي. او د ایران په جنوب لویدیځ ښار اهواز کې په لسګونو زره کسان د قدس ځواک د وژل سوي قومندان قاسم سلیماني د جنازې د درناوي لپاره راټول سوي دي. سلیماني په ګاونډي هېواد عراق کې د موټرو په یوه کاروان کې روان و چې تېره جمعه د امریکا په هوایي حمله کې ووژل سو. د ایران دولتي تلویزیون نن د درناوي د دغو مراسمو تصاویر خپره کړي چې پکې په تورو کالیو کې ویرکوونکي شعار ورکوي او سلیماني ته د درناوي لپاره خپلې سینې ډبوي. د سلیماني مړی نن سهار وختي له عراق څخه ایران ته ولېږدول سو.
تاسی ازادي راټیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې خبری مجله کې به بیلا بیل موضوعات اوري، خو په سر کې اوري چې وسلوال طالبان وایي چې د افغان سول لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د قطر پلازمینې قطر ته رسیدلی. د طالبانو یو شمیر مخکینی غړي وایي چې قطر ته د خلیلزاد له رسیدو سره تمه کیږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې بیا پیل شي. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د نن ورځ تر پایه به د دغه هیواد په شپږو ولایتونو کې د شکایتونو په اړه پریکړه وشي. قدرمن اوریدونکو، نور مطالب هم شته، راسره ملتیا وکړئ. د هم د خبرونه د سر موضوع وسلوال طالبان وایي چې د افغان سول لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د قطر پلازمینې قطر ته رسیدلی. په قطر کې د طالبان سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین د دغه خبر په تاییدولو سره ازادي راډیو ته وویل له طالبانو سره د سولې د هوکړې لیک د لاسلیک لپاره د دوی د مذاکره کوونکي ډلې او طالب مشرانو ترمنځ سلام مشورې بشپړې شوې دي. د طالبانو یو شمیر مخکینی غړي وایي چې قطر ته د خلیلزاد له رسیدو سره تمه کیږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې بیا پیل شي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وای د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته رسیدلی. په احتمالي توګه د دغه سفر هدف د امریکا د ځانګړي استازي خاغلی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د سولې د مذاکراتو بیا پیلول وي. د دغه خبرو له سمپړاو شاوخوا درويشت ورځې وړاندې د لندۍ په 22مه په موقت ډول ودرول سوې. په هغه وخت کې طالبانو اعلان وکړ چې خبرې د دوی په غوښتنه درول سوي څو له خپلو رهبرانو سره سلام مشورې وکړي. بیا طالبانو دا هم تایید کړ چې د دوی یو شمېر استازو د مشورو لپاره پاکستان ته سفر کړی. خو اوس د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل سلام مشورې بشپړې سوي خو ورستۍ سوي نه دي. موږ منتظر یو چې نهایي سي او توافقنامه لاسلیک سي. که څه هم امریکا او طالبانو د مذاکراتو د بیا پیل په اړه لا تر اوسه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو یو شمیر پخوانی غړي وای تمه لري چې د سولې مذاکرات ژر پیل سي. د طالبانو پخوانی غړی سید اکبر اغا ازادي راډیو ته وویل چې د طالب استازو او خغلی خلیلزاد ترمنځ به د سولې مذاکرات په روانه اونۍ کې پیل سي.
دا دوی خبرم چې د دې اپټې په پای کې د خلیلزاد هر وخت چې دی تللی دي یو ورځ دوی پکښې نور مذاکرات شروع کېږي، کېدای شي سه شنبه او چهارشنبه دې شروع شي.
افغان حکومت هم تمه لري چې د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات دا ځل نتیجه ورکړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل د طالبانو او امریکا ترمنځ مذاکرات باید بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره کړي.
دا چې دا مذاکرات تازه شروع کیږي بیا هم نتیجه ورکوي د افغانستان د سولې په پروسه کې حتمن تاثیر لري. تملر چې دواړه خواوې پایلې ته ورسیږي او دغه مذاکرات د افغانانو ترمنځ خبرو ته لار هواره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت په بیا بیا له طالبانو غوښتي چې له بین الافغاني خبرو وړاندې اوربانه وکړي. که څه هم طالبانو د افغان حکومت غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی، خو له دې وړاندې د طالبانو په یوې اعلامیې کې راغلي و چې امریکا له دوی د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې. په اعلامیې کې د هم راغلي و چې طالبان په دې اړه له خپلې رهبرۍ سره مشورې کوي. تر اوسه ښاغلي خلیلزاد د طالبانو سره لس پړاو مذاکرات کړي. له دغو خبرو هدف د سولې توافق ته رسیدل دي. طالبانو سره د امریکا د سولې مذاکرات یو ځل د تیر میلادي کال د سپټمبر په میاشت کې وروسته له هغې د امریکا د ولسمشر له لوري لاغوه شول چې طالبانو د کابل په ششدرک سیمه کې په یوه انتحاري حمله کې د یوه امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان ووژل. امریکا تیره میاشت له طالبانو سره دغه مذاکرات له سره پیل کړل، خو له شپږ ورځو خبرو وروسته په موقته ډول ودرول سول.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
اوس هم بل موضوع، په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازي وایي په عراق کې روسي تحولات کولای شي د افغانستان سوله له خطر سره مخ کړي. د اروپای ټولنې استازي رونالد کوبیا په خپل یو تازه ټویټر کې لیکلي چې افغانستان سوله د سیمې او نړۍ په کچه یوې ژورې حل لارې ته اړتیا لري. په همدې حال کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون هم په عراق کې د وروستیو پیښو په اړه اندېښنه لري او وایي چې ممکن د عراق پیښه د افغانستان د سولې پروسې ته یو ډول زیان ورسوي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د قاسم سلیمانی تر وژنې وروسته د افغانستان د سولې پر پروسې د منفي غیز په اړه تازه اندېښنې. په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازي وي د عراق تر پیښې وروسته د افغانستان د سولې پروسه له خطر سره مخ کیدونکې ده. د اروپای ټولنې استازي رونالد کوبیا په خپل یو تازه ټویټ کې ویلي د افغانستان سولې نه یوازې دغه هیواد بلکې د سیمې او نړۍ په کچه یوې ژورې حل لارې ته اړتیا لري. ښاغلي کوبیا اندېښنه ښودلې چې د عراق پیښې کولی شي د افغانستان د سولې پروسې لوري بدل او دغه پروسه له خطر سره مخ کړي. د دوی په خبره افغانستان پر سیاسي واک ټینګار کوي چې په خبرې په اوس وخت کې د لوبه ډیره خنه ده. که څه هم افغان حکومت په دې برخې له تازه څه ویلو څخه ډډه کوي، خو تېره ورځ د افغان ولسمشر دویم رسیال سرور دانش په یوې خبري غونډه کې د خپلو خبرو پر مهال په عراق کې د قاسم سلیمانی وژل کېدو ته په اشاره سره وویل چې په سیمه کې له تاوتریخوالي ډک هر ډول چلند کولی شي د سیمې او نړۍ سوله له خطر سره مخ کړي.
بدون شک هر نوع برخورد خشن و خارج از قواعد بین‌المللی
لا شک پرته هر ډول ناسم چلند او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل به په سیمه کې وضعیت لا کړکېچن کړي او مونږ به په سیمه او نړۍ کې له سولې او ثبات لري او ستونزې به زیاتې کړي. مونږ هیلمن یو چې په سیمه کې تحولات به زمونږ پر هیواد منفي اغیز ونه لري او د افغانستان د سولې پروسه متاثر نه کړي.
دغه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواکونو قمندان قاسم سلیمانی د جنوري په 3مه د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د هوایي ځواک په یو بریټ کې ووژل شو، چې تر هغه وروسته د ایران او امریکا ترمنځ اړیکې لا ترینګل شوې. د دې پیښې په تړاو د جمعې په ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د یو ټویټ له لارې له ډیپلوماټیکو لارو د امریکا او ایران ترمنځ د روان کړکېچ د حل هیله څرګنده کړه او وی ویل چې په سیمه کې د کړکېچ د پراخېدلو احتمال څخه اندېښنه لري. د حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله هم د قاسم سلیمانی پر وژل کېدو غبرګون وښود او هیله څرګنده کړه چې د سلیمانی وژل کېدل به کابل او تهران او د افغانستان او امریکا اړیکې ترینګلی نه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون مرستیال جمال فکوري بهشتي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هغه کړه چې د دوړو هیوادونو د ګټو لپاره په افغانستان کې کار کوي ممکن د افغانستان سولې ته وډول زیان ورسوي.
د عراق پیښې ټوله نړۍ اندېښمنه کړې. کاروان حالت کابو نه شي پرته له شکه چې دغه پیښه د افغانستان د سولې پر پروسې هم ناوړه اغیزه کولای شي، هغه هم په دې دلیل چې امریکا او ایران په افغانستان کې د خپلو ګټو د ټینګښت لپاره هر کار ته لاس کولای شي.
دا په داسې حال کې ده چې د زلمی خلزاد د خبرو پر بنسټ د افغانستان د سولې خبرو کې تر بل هر وخت زیات پرمختګ شوی او تازه د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې بل پړاو خبرې چې برخلیک ټاکونکي هم خودل شوي په قطر کې پیلېدونکي دي. خو یو شمېر شنونکي عوام خلک په سیمه کې رامنځته شوي بدلونونه اندېښمن کړي او وایي هسې نه چې دغه بدلونونه د حساسه پروسه له خطر سره مخ نه کړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
جنگ دولک
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم د ټاکنو اړول موضوعات. افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د نورو ورځې تر پایه به دغه هیواد په شپږ ولایتونو کې د شکایتونو په اړه پریکړه وشي. د دې کمیسیون په وینا ډیری شکایتونه د ټاکنیزو جرایمو اړوند دي چې مرتکبین به یې له څیړنې وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته وپیژندل شي. امید ظهیر مل په دې اړه راپور لري.
جوزجان لومړنی ولایت دی چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو د ابتدایي پایلو له اعلان وروسته پکې د شویو شکایتونو په اړه پریکړه شوې. که څه هم د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په دې اړه بشپړ جزئیات نه ورکوي، خو زیاتوي چې د پروان، پنجشیر او بادغیس په ګډون به په 15 نورو ولایتونو کې د یکشنبې ورځې تر ماښامه د شویو شکایتونو په اړه پریکړه وشي. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي ډیری شکایتونه د ټاکنیزو جرایمو اړوند دي چې مرتکبین به یې له څیړنې وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته وپیژندل شي. د دې کمیسیون مشر زهره بیان شینواری د یکشنبې په ورځ وی خبري غونډې ته وویل کمیسیون د ټاکنیزو ډلو لخوا شوي شکایتونه په شپاړس کټګوریو ویشلې دي.
موږ د شپاړس کټګوري شکایتونه د ماهیت پر بنسټ په دریو کټګوریو ویشلې. ټاکنیزې تخته 1301 شکایتونه، ټاکنیز تخلفات 4303 شکایتونه، او ټاکنیز جرایم 3202 شکایتونه دي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د ټاکنو قانون د 93 مادې د 2 فقره پر بنسټ به هغه کسان چې ټاکنیز جرایم وکړي له پیژندنې وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته وپیژني. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د غشان وایي شکایتونه یې له تصنیف بندي وروسته د لومړي توبونو لمخې په څلور برخو ویشلې چې په لومړۍ برخه کې 1300 شکایتونه، په دویمه برخه کې 1313، په دریمه برخه کې 2600 او په څلورمه برخه کې 100 شکایتونه شامل دي. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په یو شمېر ولایتونو کې چې د شکایتونو شمېر پکې زیات دی د دې پروسې لوګدیدو هم خبر ورکوي. ننګرهار، کابل، پکتیا او کندهار هغه ولایتونه دي چې د ټولو په پرتلپ کې د ټاکنیزو شکایتونو شمیر زیات دی. بلور ته بیا پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون باید په ځینې ولایتونو کې په ځان سره د کارونو پر مخ بیولو لپاره خپل دلایل د یوې تګلارې په چوکاټ کې له نوماندانو سره شریک کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي د ټاکنیزو شکایتونو د څېړلو لپاره قانون وخت مشخص کړی او اړتیا ده چې کمیسیون له هر څه وړاندې یو لارښود جوړ او د ټولو لور یو قناعت خپل کړي.
د
ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون باید د قانون پر بنسټ تر راتلونکو 15 ورځو پورې خپل کارونه په ولایتونو کې بشپړ او خپلې پریکړې اعلان کړي. د ټاکنو قانون وایي که چیرې څوک په ولایتونو کې د شویو پریکړو په اړه اعتراض لري، د استیناف په موخه باید د 3 ورځو په اوږدو کې په کابل کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره خپل شکایتونه ثبت کړي. امید ظهیر مل، آزادی رادیو، کابل.
د ټاکنو موضوع له ځان سره خلو او روزګان ته ځو. روزګان کې خلک وایي د ټاکنو ځنډې پر کاروبار منفي اغېز کړی. دوی وایي لکه چې ټاکنو پایلې ځنډیدلې دي نو زیات شمېر خلک بیکاره شوي او نه غواړي چې پانګونه وکړي. په دې اړه زموږ همکار شریف الله شرافت له روزګانه راپور رالیږلی.
د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي د ولسمشریزو د ټاکنو د پایلو څنډې پر کاروبار منفي سیوري غوړولې دي.
په ډېره منفي اغیزه کړې د مخکې چې مثال موږ د ورځې 2000-3000 کار کوي.
مته ولایت په ترینکوټ ښار کې هټي لري وایي د ټاکنو د پایلو څنډې پر کاروبار زیات اندازه منفي اغیزه کړې.
د مخکې چې مثال موږ د ورځې 2000-3000 کار کوي نه د ورځې اوس چې دغه ټاکنې منځ راغلي دغه سلسله روانه ده. په ورځ کې 1500-1600 مش کار کوي، یعنی کاروبار به په ټاپه ولاړ دي. کله چې نو خو افغانستان خدا سے وہ تھی کہ خلق وائی وائی بحران طرف تب اولاد سے نا چوک قوال چا مصرف کیا پل پنگاون ہو کیا
زین الله بیا په ترینکوټ ښار کې روزانه کوي او د همدی لاری څخه خپلې کورنۍ ته د هرې شپې ډوډۍ په لاس راوړي. غوای تر ولسمشری زو ټاکونو وړاندې ورځنۍ لاس تر وړنه شوه، خو د میزان لشپژمې نیټې څخه اوس ورځنۍ کاروبار مخ پر شا روان دی او ډېری داسې ورځې راځي چې تش لاسونه کور ته ورګرځيږي. هغه هم د عادلانه پایلو د ژر اعلان غوښتنه کوي.
پیغیزه خو دونه کړې ده چې مخکې به موږ د منار سره ودرېدلو، خامخا به څوک پیدا کړي چې دلته موږ سره لاړ سي، کور ته جوړ کړي، تعمیرات جوړ کړي، خو چې دا ټاکنې سوي دي زموږ کاروبار ډېر په ټپه درېدل دي. په 15 شپږ ورځې زموږ خپل روزانه پیدا کولی.
د ښار په یو بله څنډه کې مو د صرافانو مارکیټ ته هم سر ورښکاره کړی. دلته هم صرافان د ټاکنو د پایلو ځنډ اندېښمن کړي دي. یو تن صراف حاجي محمد وای د ټاکنو د پایلو له ځنډ سره یې د اثارو بیه هم پر خپل ټاکلي قیمت نه ده پاته سوې او زیاتې ورځې د اثارو په تبادله کې زیانمن کیږي، ځکه په وینا چې د تبادلې قیمتونه یې ورباندې پورته کښته کیږي.
سیاسي تحولات چې دي دا د انتخاباتو دا اروزه تاثیر دا زموږ په کاروبار کې، ځکه چې کله کشمکش ته دا خبره سره ووځي دا سکه کښته کیږي. یونه کې دغسې خبره اواری ته سره ځي نو بیا بورته دغه مرواج سکه د افغاني ګوج دا بورته سمیږ د کادر په مقابل کې.
په ټوله کې د خلکو غوښتنې دا دي چې پرایو دې ملنډې نه وهل کیږي او نه دې هم سوداګري پرې کیږي، ځکه دوی زیاتوي چې هره رایه د سر په سودا کارولې ده. د شکایتونو کمیسون مسؤلین وایي چې دوی بوخت دي څو شکایتونه وڅېړي او حق و حقدار ته وسپاري. دوی ژمنه کوي چې د هیڅ یو نومان حق به په بل نوماند ونه خوري. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
یو شمیر کابل خاریان وایي چې دوی په خار کې د ننه جنایي جرایمو اندېښمن کړي دي. په یوې تازه پیښه کې د افغانستان امریکایي پانتون محصل علي سینا مظفری تیره شپه په کابل خار کې د وسلوالو غلو لخوا ووشل شو، خو بل خوا د کابل امنیې قمانداني وایي چې پیښه د دوی تر څیړنې لاندې ده او په دې برخه کې تر پخوا زیات اقدامات شوي دي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
علي سینا مظفری په ماشومتوب کې د مور او پلار له سیوري بې برخې سو، څلور ورونو په ډېرې خوارۍ سره تر پوهنتونه ورساو. نوموړی د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي د دریم کال محصل و چې یو کال تعجیل یې واخیست او د افغانستان امریکایي پوهنتون کې زده کړې پیل کړې، خو وسلوالو غلو د ده د لوړو زده کړو په ارمان خاورو ډېرې واړولې او د یو موبایل او لپټاپ کمپیوټر لپاره یې وواژه. د مظفری د کاکا زوی محمد ضیا مظفری د نوموړي د مرګ کیسه داسې کوي.
السناس پانتون آمده بود، برای من زنگ زد گفت لب سرک رسیدیم، گفت ما راید بیایم، گفت نه، گفت ما حالی میرسم در خانه. ما یک دقیقه مکس کردم، 6 دقیقه فاصله شد که پس زنگ زد گفت من را قد شاخو زدن. تا آمدم سارقین فرار کرده بود. از این کوچه ای که امروز السنا به شهادت رسیده چندین دزدی شده، چندین سرقت شده، هیچ نیروهای امنیتی در این مسئولیت نمیگیرن.
قدیر مظفری د علی سینا ورور دی چې دای ورته په کوچنیوالی کې یتیم پاتې سوی وو او وای ځوان مرګ ورور می نړۍ ارمانونه له ځان سره ګورته یوړل.
د یو امید او ارزو او درس میخوان تا د جامعه خدمت کنه، هم امروز دوزا او غاصه با برادر عزیزتر از جان ما گرفتن. علی سینا 22 ساله بود، از مادر مانده بود، بسیار با مشکلات کلان کرده بود.
نوموړی له دولت غواړي چې د ورور قاتلین یې ونیسي. کابل خاریان وایي چې له ماښام وروسته د غلو او مجرمینو له ډاره له کوره د باندې نسي راوتلی. دوی وایي چې د امنیتي ارګانونو د نه پاملرنې له امله هره شپه په کابل ښار کې غله خلک لوټي او که یې مقاومت وکړه وژني یې. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت کڅه هم د رواني جدې میاشتې د قتلونو او غلاو په اړه جزئیات نه ورکوي، خو وایي چې یوازې په تیره قوس میاشت کې په کابل ښار کې 230 جنایي پیښې کشف شوي چې په تړاو یې 241 تنه نیول شوي او په دې کې 33 قاتلین دي. د کابل امنیه قمندانۍ په کابل ښار کې د جرایمو زیاتوالی مني، خو وایي یوازې په تیرو 15 ورځو کې د غلاو اخلاقي فساد او قتل په تور 23 تنه نیولي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز وایي هغه وایي په ټول توان هڅه کوو چې دغه پیښې عاملین ونیسو. پیښه تر پلټنې لاندې ده، ډېر ژر به قاتلین ونیول سي. د کابل امنیتي ټیم له جرایمو سره ټینګه مبارزه کوي. له خلکو غوښتنه کوو چې په دې برخه کې له پولیسو سره همکاري وکړي. کابل خاریان وایي کله چې پولیس تورن کسان ونیسي نو ډېر ژر له بنده خلاصیږي چې دې کار غله نور هم زړور کړي. د کورنیو چارو وزارت دغه خبره نه مني او وایي چې دوی له غلو سره قانوني چلند کوي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې په کابل کې د ریګریشن نونس کارخانه او د خښتو شل بټۍ وتړلې. د دې ادارې رئیس د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د دې کارخانو د تړل کېدو په مراسمو کې ویل، د نونس کارخانو خپل کارونه په غیر قانوني ډول ترسره کول او د کابل هوای هم ککړه کړې وه. د اړوندو ادارو چارواکي د هوا د ککړتیا د مخنیوي په هدف د ورته نورو اقداماتو خبره هم کوي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د کورنۍ چارو وزارت او د کابل ښاروالۍ په ګډه د کابل ښار د ککړې هوا کابو کولو لپاره د خپلو عملی اقداماتو په ترڅ کې نن یک شنبه د کابل ولایت د پغمان په ولسوالۍ کې د ریګریشن 19 کارخانې او شاوخوا شل د خښتو بټۍ وتړلې. د چاپیریال ساتنې ادارې رئیس شاه زمان میوندي د کارخونو د تړلو په مراسمو کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل،
نو نس ریګریشنونه دي چې د نن ورځې څخه به دوی ټول کارونه به بندوي او د دې ځای څخه به وځي. دا ریګریشنونه چې دي دوی جواز نه لري، دوی به اجازه دلته خپل کارونه مخ ته بیولې دي، نو په دې خاطر د دوی کارونه باید بند شي، دوی باید د دې ساحې څخه وځي.
د ښاغلي میوندي په خبر د کابل ښار د ککړې هوا د کابو کولو لپاره به ورته اقدامات جاري وساتل شي. په ورته وخت کې د قانون او پېټرولیم وزارت وایي چې د دې فابریکو خوندانو ته په یو مناسب ځای کې د فابریکو د جوړولو زمينه برابر شي. د دې وزارت د جیولوژي برخې رئیس محمد طاهر رضایی،
دغه ریګریشنونه چې دلته فعالیت کاوه یوازې درې د فعالیت جواز درلود، نورې په خپل سر دلته فعالیت درلود.
د یادونې وړ ده چې مخکې تر دې هم یادو بنسټونو په کابل ښار کې یو شمېر سوداګریز ودانۍ، حمامونه او ښارګوټي له دې امله تړلي ول چې د سوند له معیاري توکو یې استفاده نه کول او د ښار هوای ککړه کړې وه. د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې د کابل د ککړې هوا له امله په تنفسي ناروغیو له اخته شویو کسانو ولسی مړ شوي دي. خطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
آیا په فني ټولنه کې لا هم فعالیدل دود دي؟ بلخ تسو او هلتمو د فالیدونکو او کوټګرو لګام ګرم پاسار خبرو.
د سهار سړې اوای پر وجود لرزه اوستي، په ریګدونکو لاسونو کې تسبیح دانه دانه حکته او پورته څرخوي. تر ژبې لاندې له غمغم وروسته دغه په وړاندې تنکي ناست ځوان ته وویل چې اوخت خو له کړاوونو ډک ژوند لري.
رنجو او جامتار دیگر پریشانی ها رو تیر کرده گیست و انشالا خط عقل منطقی بسیار خوب است. پیسر جمع کرده نمیتونه کلده 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 اما عمرش درازه.
دو اویا کلن سپینگیره سلیم ده سهال للمر خاطه تر ماخام للمر ناستی پوری پا مزار شریف که حضرت علی ته ده منصوب زیارت پا شمالی سنده که تر دیوار لانده ناستوی او هر ورز ده لسگونه خز و انجون و زوانان و سپینگیرو نه پوهیدون که سر نوخت ورته بیانوی. هغه د دې لپاره چې د خپل مراجعینو پام ځان ته راواړوي، پل مخې ته څو زاړه کتابونه او پر سر یو څو تسبیح هم ورېږي. سره له دې چې خپل دای هم پوهیږي چې درواغې خبرې یې په هیڅ و کتاب او مذهب کې ځای نه لري، خو وایي چې د ژوند ظلم او فقر اړ کړی چې خلکو ته دوکه ورکړي او د فالکتنې او تعویز لیکنې له لارې د یوې مړۍ ډوډۍ پیسې ترلاسه کړي. حبیب او طبیب خپله هغه پروردګار دی. تعویز او یا هم سحر او جادو باندې باید عقیده ونه شي. غیب یوازې خدای ته ښایي. حتی د هغه پیغمبرانو هم د غیب په اړه څه نه ویل او نه پوهېدل. فال او جادو حرام دي. خو زه د یو 5 ډوډۍ لپاره د مزار شریف د بلخ ولایت مرکز هغه ځای دی چې ګوډ ګوډ کې لسګونه جادوګر، ساحر او فالکتونکي په ډاډه زړه خلکو ته په دوکه ورکولو او له هغوی څخه د پیسو په ترلاسه کولو بوخت دي. زرمینه هغه ځوانه میرمن ده چې د سلیم په شان د پیسو پیدا کولو لپاره د مزار شریف د بلخ دروازې په کڼګونه سیمه کې خپل کاروبار پر مخ بیایي. هغه په ډیر ایشوو او خوږه ژبه د اتلس کلن حبیب فال داسې وکړ.
بسم الله حبیب جان، فالتم حبیب جانم د زبان شیخ مزاق داری، دلی پاک داری، میفهمی به دولت مردم آشناگی نداری، د پیسې مردم آشناگی نداری، پیدا کنی میخوری، پیدا نه توکل به خدا میکنی، میفهمی.
اکثرا خلک د سرګرمۍ لپاره هم دغه فالکتونکو او ساحرانو څنګ ته ورځي، خو یو شمېر بیا په دې امیدوارۍ چې هیلې یې پوره شي او د بخت دروازې ورته خلاص شي د غیب ویونکو تر څنګ کینی. حبیب وایي چې د دغه کوډګرې غیب ویلو باندې عقیده نه لري، خو زیاتوي چې د زرمینې په خبرو کې هغه څه شته چې نه د هغه د پخواني ژوند له حقیقتونو لرې دي او نه یې هم په راتلونکي کې د ترسره کېدو امکان ناممکن دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
قدر من اوریدونکو له ملتیا مو مننه کوم کمرا پرونه او خبرونه چې تاسو نن ورځ له ازادي رادیو څخه اوریدل دا کول شي دا ازادي رادیو په فیسبوک پانه او د ازادي رادیو په ویب پانه ازادي رادیو ټکه کام او ازادي رادیو او ار جی هم اوریدل شي. سات په افغانستان کې د مخام شپګنیم بجې کیدون کې کی